خوشحال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د ګلواز او د 2018 کال د اپریل 15مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه.
رومبې د مشال د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي د سولې بهیر ته د طالبانو پر رضا کولو کې پاکستان نه اوس هیڅ تمنه لري. د ملکن پولیس وایي سردار سورن سنگ طالبانو نه بلکې یو خپل سیاسي مخالف وجلی دی. امریکا وایي شام ته یې د 250 سرتیرو لیږلو پریکړه کړې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د پاکستان نه دا امید نه لري چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغو کسانو په خلاف خپل پوځي عملیات وکړي چې د افغانستان د امنیتي ادارو او نړیوالو ادارو او د استخباراتي معلوماتو او په خپله د پاکستاني چارواکو په قول مرکزونه یې په پاکستان کې دي او رهبران یې په پاکستان کې اوسي. ښاغلي غنی زیاته کړه چې وسلوال غواړي چې د بېګناه خلکو په وجنه په افغانستان کې بیړنی حالت رامنځته کړي، خو افغانان نه ویریږي او موږ به هیڅ وخت هغه ازادۍ محدودې نه کړو چې خپل آئین را کړی دي. نوموړي نن په کابل کې د ملي شورا غړي غونډې ته دا خبرې کولې. د یادونې وړ ده چې پاکستان په بیا بیا ویلي د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. د ملکن د پولیسو مشر ډی آی جی آزاد خان دا وکړی چې د تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د صوبایي سملای غړي سردار سورن سنگ طالبانو نه بلکې یو خپل سیاسي مخالف وجلی دی او زیاتوي چې په وجنه کې ککړ کسان جینی ولی دي. پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال آزاد خان زیاته کړه
د سورن سنگ د وجنه شاته کومه وجه یا محرک هغه هم دغه ده چې بلدیپ کمار د سورن سنگ سره سیاسي اختلاف وو. چې کله سورن سنگ ته د صوبایي اسمبلی ټکټ ورکړی شو نو د دې دواړو ترمنځ سیاسي اختلافات د هغه وخت نه پیدا شوي وو او د دوی د پلټنو نه پډاګه شوې ده چې د سورن سنگ د وجنو په شا هم دغه بنیادي محرک یا وجه ده.
آزاد خان وایي چې نیولی شوی کس د پاکستان تحریک انصاف ګوند مقامی کونسلر دی او زموږ د پلټنو تر مخه دې وجنې سره د طالبانو هیڅ تعلق نشته، خو مشال لیډیو ته په یو استول شوی پیغام کې طالبان په خپل دا وټینګ ولاړ دي. سردار سورن سنگ د روانې میاشتې په 28مه نیټه خپل کور سره نږدې بونیر کې په ډزو وجل شوی دی. چارواکي وایي چې د پاکستان د پنجاب صوبې په کروڑ لالیسان په سیمه کې د زهرجنې مټیانو خوړو سره لږ تر لږه درویش کسان وژل شوي او په لسګونو نور ناروغه شوي دي. پولیس وایي چې د روانې میاشتې په 18مه نیټه د یادې سیمې یو کس عمر حیات د خپل مسی د زیږون په خوشحالۍ کې دغه مټیانې واغېستې او په خپلو ملګرو او خپلوانو یې وویشلې. پولیس زیاتوي چې لس کسان هم په هغه ورځ مړه شوي وو په کومه ورځ چې دغه زهرجنې مټیانې وخوړې. چارواکي وایي چې دیارلس نور هغه کسان چې ناروغه وو او روغتونونو کې داخل وو تر نن پورې مړه شوي دي او 250 کسان لا اوس هم د درملنې لپاره په روغتونونو کې داخل دي. دغه وجل شوو کې د زیږیدلي ماشوم پلار او وترونه هم شامل دي. د سیمې د پولیسو مشر رمیز بخاري وایي چې دوی د دې وجنو په تور یې درې کسان نیولي دي. پیښور کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلنه د صوبایي سملای د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د پارلماني مشرانو غونډه په وزیر اعلی هاوس کې پای ته ورسېده چې پکې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه ډاکټر سید عالم محسود ګډونوالو ته بریفینګ ورکړو. وفاقي حکومت وایي چې د دې رهداري مغربي لاره به د خیبر پختونخوا بلوچستان نه تیریږي او ټول سهولتونه به پکې شامل وي، خو سیاسي ګوندونه لا هم په دې اکلا اندېښنې لري. نن په شپږم ورځ هم په اسلام آباد کې د قبایلي سیمې د استادانو احتجاجي ناشته دوام لري. دوی غواړي چې د خیبر پختونخوا د استادانو برابر ترقی او مراعات ورته ورکړل شي. د قبایلي سیمو د استادانو د اتحادیې مشرانو نن مشال ریډیو ته وویل دوی څلور میاشتې وړاندې هم دغه ډول احتجاج کړی و چې وفاقي حکومت یې غوښتنې منلې وې، خو تروسه عملی نشوي. د دې مشرانو په وینا دا ځل به په تشو وعدو احتجاج نه ختموي او تر هغې به درنه کوي ته سوچ یې د غوښتنو د پوره کېدلو لیکل شوی امر یا نوټیفیکیشن نیوي شوی. په دې هکله د قبایلي سیمو انتظامی دفتر، فاټا سیکریټ او وفاقي حکومت تروسه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته د 2500 پورې امریکایي پوځیانو استولو فیصله کړی چې هلته به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د مقامي ځواکونو سره مرسته کوي. امریکایي چارواکي وایي نوموړی به نن د یوې هفتې د بهرني سفر په اخیری پړاو جرمني کې دغه فیصله اعلان کړي. ولسمشر اوباما پرون په جرمني کې د دغه هیواد چانسلرې انجلا مرکل سره یوه ګډه خبري غونډه کې د شام په اړه وویل:
We remain deeply concerned about the upsurge in fighting in Syria over the last several days.
موخ په سوریا کې د تیرو څو ورځو له نخټو څخه ژوره اندېښنه لرو او موافق یو چې د سوریې د جګړې د حل یوازینی لار سیاسي حل لار او د ټولو په ګډون د داسې یو حکومت جوړېدل دي چې د سوریې د ټولو خلکو استازیتوب وکړي.
د ولسمشر اوباما د دې بهرني سفر پر مهال د سعودي، برتانوي او جرمني چارواکو سره په خبرو اترو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف مبارزه مرکزی نقطه وه. د دې ګام سره به کورنۍ جګړه کې ښکېل هیواد شام کې امریکایي موجودیت په واضح توګه سیوای شي. د ځانګړي عملیاتو لپاره د امریکایي ځواکونو 50 تنه لا د وړاندې نه په دغه هیواد کې خپله دنده ترسره کوي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې په دې 2500 پوځیانو کې به څومره ځانګړي ځواکونه شامل وي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې موصل ښار او په شام کې راقا ښار قبضه کړی او د تیر کال د پیرس بریدونو او سخت کال برسلز بریدونو ذمهواری په قبلولو یې د عراق او شام نه بهر هیوادونه هم د خطر سره مخ کړي دي. او وروستۍ خبر دا چې د سربیا وزیر اعظم الکساندر ویچچ د دغه هیواد د پارلماني ټاکنو په ابتدایي پړاو کې د خپل سربیان پروګرسیو ګوند بریا تاریخي بللې ده او ژمنه یې کړې ده چې په یورپي یونین کې د سربیا د شاملېدو حساب جاري ساتي. تېره ورځ په سرخار بلغراد کې د خپل ګوند په صدر دفتر کې خپلو پلویانو ته د دغه ټاکنو د بهیر ختمېدو څو ساعته پس ښاغلي ویچچ زیاته کړه چې سربیا به نه یوازې یورپ ته خپل سفر جاري ساتي بلکې نور به یې هم تند کړي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرم صوبې زمونږ همکارا رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 6 پیسې خرڅل کیږي او په 1.5 روپۍ او 6 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.5 روپۍ او په 1.3 روپۍ او 6 پیسې. یو پاوند په 1.5 روپۍ او 10 پیسې او په 1.5 روپۍ او 30 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپۍ او 20 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ. یو افغان په 1 روپۍ او 500 پیسې او په 1 روپۍ او 250 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 233 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 250 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له په خبر بنو او کوټه کې خال خال وریځي وي. په خبر کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 33، بنو کې 45 او 33 او په کوټه کې 19 او 20 وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري افغان ولسمشر وایي له پاکستانه تما نه لري چې طالبان به خبرو ته کینه وي. بلخوا سیلونکي وایي
امریکای مغاور غوښتنه پاکستان نه کړې وه او هندوستان هم مشاده چغه وي نو پاکستان به ما خیال ده بلا لار نشتا کلیر با پا ده خپل پالیسی که رازی.
ده ملکند ده پولیس و مشروعی ده خیبر پختونخوا ده حکومتی چارواکی سردار سورن سنگ پا وجنه که ککڑ کسانی نیولی دی. بلخوا ده هغه ده کورانه یو غره وای
او دا سوچ ده کم چه صحیح مجرم ده هغه ده اونی ولی شی او سنگ چه زمون درور سردار سورن سنگ کور ده سه واره واره ماشومان پاده شوی دی مونگا وی چه اسه بیگونا ده سوک ده سه دغنه شی.
د فاټا استادان وای حکومت د دې مسلو ته پام نه کوي.
نه هر بروپي تاړې باندې واره ناراضي او غټال مټول نه کار اخلي. زمون ایم ان ایز او سېنېټر چې دی وایي چې موږ ویل چې د ګول فورس به نوټیفیکیشن کوي.
او د باجوړ د یوې یتیم خانې حال هم درکو.
لاسونه مخ شو شون دغه خونه موږ خو او یو کتاندار مې یو کومور پلار یو په کې بل کتاندار او دا غي ګلس کې خونه دغه
د مشال سره واوري. تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، افغان ولسمشر وایي له پاکستانه تمنه لري چې طالبان د خبرو ته کینوي، بلکې دغه هیواد باید د سلور اړخیزو غونډو د پریکړو پر اساس د طالبانو خلاف پوځي عملیات وکړي. محمد اشرف غنی دغه څرګندونې نن د ملي شورا غړو ته د سولې او جګړې په اړه د حکومت دریز بیانولو پر وخت وکړي. د ولسمشر غنی د وینا په اړه زموږ همکار اسرار عالمومند په کابل کې د مشال د همکار یوسف زدران نه پوښتلی.
جمهور رئیس اشرف غنی نن د جګړې او سولې په تړاو د خپل دریځ روښانه کولو لپاره ملي شورا ته تللی و، چې هلته ګڼ شمېر سناتوران او د پارلمان غړي دته ناست وو. مهمه وینا یې واوروله. د په کابو نیم ساعت وخت کې د افغانستان وروستي وضعیت په اړه باندې چې کومې اندېښنې د خلکو سره پیدا شوې د هغې په اړه ځوابونه ورکړل. ډېرې خبرې د سولې په تړاو او د نظامي اقداماتو په اړه او د پاکستان په اړه باندې چې خلک څه تمه لري او باید څه وکړي. په پیل کې ده وویل چې هغه خلک چې افغانان چې د پاکستان ډېر وخت نه دا تمه لري چې د پاکستان کړنو ته پوهتو باید د امنیت شورا ته مراجعه شي او شکایت وشي. دا نظر ویلی چې زه اوس هم دې نتیجې ته رسېدلی یم چې دا انتظار واقعا هم رښتیا دی، ځکه چې پاکستان په ټولو هغو ژمنو باندې عمل نه دی کړی چې په څلورو اړخیزه غونډو کې له څلورو هېوادونو او نړۍ سره کړی وي، او په دې اړه باندې کافي اجماع هم جوړه شوې ده. نوموړي وویل چې دی له پاکستان نه د دې وروسته دا تمه نه لري چې وسلوال مخالفین دې د خبرو میز ته کینوي، بلکې دا تمه لري هغه ژمنه یې چې کړې وه چې که چیرې طالبان په دومره وخت کې خبرو کولو میز ته حاضر نه شول ورسره به نظامي جګړه کوي. په همدې ډول ده وویل چې اوس دوی دا تمه لري چې عملا د هغوی په وړاندې باندې اقدامات وشي. کوم مشران چې په پېښور او کوټه کې اوسېږي او دلته په افغانستان کې جګړه روانه کړې ده،
دوی څه ویل چې کپرس کپا پاکستان د دوی دغه غوښتنې نه مني او په خپل ځمکه د وسلوالو پر ضد چې کومه دوی غوښتنه کوي عملیات نه کوي، نو بیا به څه لار خپلوي؟ افغان حکومت ولسمشر په دې اړه څه وویل؟
بالکل همدا آپشن یې درلودو. ویل یې چې که چیرې دوی په خپله خاوره کې نظامي حملې نه کوي د هغوی په وړاندې، هغه کسان چې دوی ترې غواړي یا په هغه خاوره کې میشت دي او دلته په افغانستان کې د هغوی په رهبرۍ باندې جنګ روان دی، افغان حکومت ته یې وسپاري تر څو د هغوی په وړاندې دلته محکمې پیل شي او د هغوی په وړاندې باندې دلته نه اقدامات وشي.
اوریدونکو، څنګه چې تاسو واورید، افغان ولسمشر اشرف غنی نن پارلمان ته په خپل وینا کې وویل که پاکستان کې طالبانو سره ملاتړ دوام ولري نو دوی دا مسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم اوړلی شي. په دې اړه زموږ همکار بشیر ګواخ په خبر کې د سیاسي چارو کارپوه ایاز وزیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې پاکستان ولې په خپل خاوره افغان طالبانو پر ضد عملیات نه کوي.
امریکا هم هغه ورځ غوښتنه پاکستان نه کړې وه چې د حقاني شبکې د ډلې نه هغه خلاف سالډ سټپس واخلی او هندوستان هم همیشه دا چغې وي. نو پاکستان به ما خیال دی بله لار نشته، کلیر به په دې خپله پالیسي کې راځي چې د افغانستان سره تعلقات څنګه چلوي، یا به د افغانستان سره ملګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره ملګرتیا مشکله ده او کېدای شي خو په دې شرط چې طالبان کینی د افغان حکومت سره خبره وکړي، خو هغه راته فلحال نه ښکاري چې وبه شي، ځکه چې هغوی دا دې حملې وکړې سختې کړې او په کابل کې دا پیښه هم را جوړه شوه چې تعلقات نور هم خراب کړل. نو تعلقات ماته ښکاري خدای دې نه وکړي، الله دې وکړي زه غلط ثابت شم، خو
اشرف غنی یو خبره دا وکړله چې دوی که همدغه رنګه دا مسایل همداسي او بد امنی همداسي په افغانستان کې حمله رواني، نو دوی ملګرو ملتونو ته هم تل شي، ولته د امنیت شورا ته یا سکیورټی کونسل ته هم خپل شکایتونه کولی شي. پاکستان په دې اړه څه کوي شي چې دغه دا مسله دومره وګدنه نشي؟
ګوره، سره پورتونو د سو اخبار کې راغلی چې پاکستان هم په طالبانو باندې پریشر اچوي، لګیا دی چې یا خو خبرو ته کینه یا بیا خپل ځان له ځای وګورئ نه رشه کولالم. په دې کې څومره رښتیا دي څومره نه دي خو خبرو نه دارنګ راځي. نو خو بل خبره دا ده، دې ته به هم ګورو چې د پاکستان د طالبانو سره د ډېر وخت نه تعلقات په رسمي توګه ته جاندل جدل ته پاکستان کې اوسېدل چې سرتاج عزیز هم د هغې کنفیشن وکړو چې او زمونږ سره اوسي، مونږ میډیکل ټریټمنټ هم ورکوو او کوشش به کوو چې پازیټیو استعمال کو چې خبرو ته کینی. نو زه وایم چې که پاکستان د رښتیا خواري وکړي چې طالبان خبرو ته کینوي، نو دا به یو پازیټیو خبره وي، بجای د دې چې طالبان ته ووایي چې ووځه نو که طالبان ووځي افغانستان ته ننه ځي شاید نور قواوې نور قوتونه هغوی ته لاس ورکړي هغه به خپل جنگ جاری ساتي او بیا به افغانستان بیا هم وایي چې نه دا د پاکستان او سره مرستې کېږي. نو پاکستان ته هم پکار دي چې یو ګام رستو شي، افغانستان ته پکار دي چې یو ګام لږ رستو شي، یو بل ته لږ لار ورکړي او تعلقات بیرته سم کی په مخې روان کی او روانې دی شي. په هغه کې زما هېڅ قسم شک نشته خو چې په دواړو طرفونو باندې نیت صافی.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو. رازو یو بل رپورټ ته د ملکند د پولیسو مشر ډی آی جی آزاد خان دا وکوي چې د تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي سردار سورن سنگ طالبانو نه بلکې یو خپل سیاسي مخالف وجلې دی او زیاتوي چې په وژنه کې ککړ کسان یې نیولې دي او دغه یې نن میډیا ته هم ښودلي. آزاد خان دا هم وایي چې نیول شوی کس د پاکستان تحریک انصاف ګوند مقامي کونسلر وو. هغه دا خبرې نن په پېښور کې په یوې خبري غونډه کې کړې دي چې تفصیل یې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا ملکن ډیویژن د پولیسو مشر ډی آی جی آزاد خان پیښور پولیس لائن کې دا ګل پر روز یو خبري غونډه ته ویل چې د ملکن پولیسو د مقامی اولس په مرسته باندې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اقلیتو لپاره خصوصي مشیر سردار سورن سنگ په وجنه کې ککړ مرکزی ملزم او د هغه 15 نور مرګري نیولې دي. په دې موقع باندې دغه نیول شوي کسان یې میډیا ته هم وړاندې کړل چې په تورو ټوکړو ورته مخونه پټ کړي وو. نوموړي زیاته کړه چې مرکزی ملزم بلدیپ کمار هم د اقلیتو غړ دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند له اړخه مقامی کونسلر هم دی او د سورن سنگ د وژنو وجه سیاسي اختلاف دی. د سورن سنگ د وژنې شاته کومه وجه یا محرک هغه هم دغه ده چې بلدیپ کمار د سورن سنگ سره سیاسي اختلاف وو، حالانکه دواړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري. ولې د پاکستان تحریک انصاف لخوا چې کله سورن سنگ ته د صوبایي اسمبلی ټکټ ورکړل شو نو د دې دواړو ترمنځ سیاسي اختلافات د هغه وخت نه پیدا شوي وو او د دوی د پلټنو نه په ډاګه شوې ده چې د سورن سنگ د وژنو په شا همدغه بنیادي محرک یا وجه ده. دا طالب وسلوال لخوا د دغه مرګ زموږه قبلولو په لړ کې ډی آی جی آزاد خان وویل چې دوی کومې پلټنې کړې دي د هغې نه تر اوسه پورې دا نه ښکاره کیږي چې ګنې د سورن سنگ د وژلو دغه زموږه سره څه تعلق دی او په ښکاره داسې هیڅ نه ښکاري او تر اوسه پورې په نومول شوي کسانو کې هم د کومې وسلوال ډلې سره تعلق نه دی معلوم شوی. ما چې سرنګ وړاندې وویل چې د طالب وسلوالو زمواره په خپل ځای ولې زمونږ پلټنې او تفتیش په هغه بنیادونه دي کوم چې مونږ د پیښې د ځای څخه ترلاسه کړی دي او مونږ ته معلومات راکړل شوي دي او کوم مرکزی ملزم چې مونږ نیولی دی هغه په خپله هم منلې ده چې دوی سیاسي اختلافات وو او د هغه په وجنه کې چې کوم وسله استعمال شوې ده هغه هم دوی ترلاسه کړې ده. نو ځکه په دغه زمواره کې هیڅ وزن نه ښکاري. په دې موقع د بنیر سره تعلق لرونکي د سورن سنگ رشتہ دار سردار روشن سنگ مشال ریډو ته ویل چې دوی د پولیسو د هلو ځنو نه مطمئن دي خو باید پولیس ته بې ګناه کسان نه بلکې چې کوم په دې پیښه کې ککړ دي هغه دې راونیسي او هغه ته سزا ورکړي.
موږ د بار خډیر یو غټه حادثه ده او موږ ټول زیات دغه حادثه نه متاثر شوی یو. اوس چې کوم انویسټیګیشن کیږي اصل کې دا غواړو زموږ دا سوچ ته کم چې صحیح مجرم دی هغه دې ونیول شي او څنګه چې زموږ د رور سردار سورن سنگ کور دسه واړه واړه ماشومان پاتې شوی دي مونږ وایي چې اسه بے ګناه دي څوک دسه دغه نشي.
د ملکن د پولیسو مشر جاته کړه چې طالب وسلوالو د ایمیل او د زموږه قبلولو په خپل هم دی پلټنې پیل کړې دي او د پاکستان د وفاقي پلټنو اداره یا ایف ای ته هم دغه هر څه لیږل دي او زر تر زر به دوی دغه زموږه یا دغه ایمیل هم دوی ته تفصیل ورکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په پېښور کې ټولګوندي غونډه رابللې وه. د پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف وایي چې په دغه غونډه کې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري خبرې کړې دي. په غونډه کې فیصله شوې چې دوی به په دې اړه په صوبایي اسمبلی کې یو قرارداد هم وړاندې کوي او پر دې به یوه بله غونډه هم کوي. د پېښور نه نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د صوبې وزیر اعلی پرویز قتک او ورسره د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم په دې کې دغه وښو ګډون وکړو او د دې سره د پښتونخوا په اسمبلی کې چې کوم دغه دی موجود واکمن او سیاسي او مخالف کوم سیاسي ګوندونه دي داغي استاد هم په دې کې ګډون وکړو، صرف مسلم لیگ نن په دې کې ګډون ونه کړو، نور ټول سیاسي ګوندونه په دې غونډه کې دغه وکړو ګډون وکړو او په دې غونډه کې دا فیصله وشوله چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه باندې چې کوم نینو میاں نواز شریف مخکې دوه ټولګوندې غونډې کړې وې، په هغه کې د مغربي لارې خبره کړې وه، نو په مغربي لاره باندې په هغه لړ کې چې کوم دینو هیڅ څه پرمختګ نه دی شوی، نو په دغه لړ کې به اوس د پښتونخوا سیاسي ګوندونه چې کوم دی یو ټولګوندې د غونډه برابرې او هغه ټولګوندې د غونډه به پښتونخوا هغې سره غواړي بندیار ولی خان د عوامي نېشنل پارټۍ دغه شانتي د قومي وطن ګوند افتاب احمد خان شیرپا او سراج الدوله د جماعت اسلامي او مولانا فضل الرحمن د جنیش علماي اسلام او دغه شانتي د نورو ګوندونو کې داسې ګورکوري کم مشران دي په دغه ټولګوندې د غونډه کې ګډون کوي او روانه تګلارې به جوړوي. د دې سره سره چې کوم دینو په دې غونډه کې دا فیصله هم وشوه چې د پښتونخوا د اسمبلۍ نه به یو قرارداد دغه کوي وړاندې کوي چې چیرې مرکزي حکومت په مغربي لاره باندې دغه کوریډور نه جوړوي، نو په هغه ډیویژن کې چې کومه دغه ده دې ته ځمکه ورکړې کېږي د دې کوریډور لارې چې کوم د هغه ځینې تیریږي، نو پښتونخوا حکومت به بیا هغې ته دغه اجازه نه ورکوي، په هغه اجاره سیمه کې به اجازه نه ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې مخالفو سیاسي ډلو په دغه هیواد کې د درغلیو خلاف د تحریکونو د چلولو اعلان کړی، ویلي دي چې د ملک دولت لوټ کوونکي به جیل ته لیږي. پر خوا د سیاسي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې موجوده صورتحال کې سیاسي حلو ځلو له وجې د بنیادي مسلو نه د حکومت او د سیاسي ګوندونو توجه لرې شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان تحریک انصاف ویلي دي چې په پنجاب کې د درغلیو پر ضد د تحریک چلولو لپاره د یو کړنلارې جوړولو فیصله کوي. جماعت اسلامي هم د روانې میاشتې وړومبۍ نیټې نه غوړمل کې د درغلیو پر ضد د تحریک اعلان کړی دی. ترڅنګ په کراچۍ کې جلسې ته د پاک سرزمین ګوند مشر مصطفی کمال وینا وه چې په لاندې کچې د اختیاراتو ورکولو پورې د درغلیو خاتمه نشي کېدی، خو بلخوا کې سیاسي هلو ځلو په اړه د سیاسي چارو تجزیه کار ایمل خټک وایي چې د پاناما اسنادو معاملې او د سیاسي ګوندونو لخوا سیاسي بیانونو له وجې د ترهګرۍ د مسلې او د اولسي مسلو نه د حکومت او سیاسي ګوندونو توجه لري کیږي.
فنا ملک سره دو نه پس چې دینو عوامي سطح باندې توجه چې دینو دا هغه مسلو نه دې طرف ته شو او مونګورو چې حکومت هم زیات وخت چې دینو په دې مسلو کې تیریږي چې هغه څنګه د خپل ځان دفاع وکړي. نواز شریف حکومت چې دی هغه د سخت دباو لاندې دی او مخالفین چې دی هغه دا مطالبه کوي چې د دې نه صرف آزادانه تحقیقات وشي د دې بلکې دې سره سره دی نواز شریف دا مطالبه کوي چې هغه د آزاد تحقیقاتو لپاره د خپلې چوکۍ نه مستعفی شي. ضروري خبره ده چې عمومي کومه رایه مده یا خلکو ځین چې دی هغه طلبګرۍ په دې باندې چې دی نو دې طرف ته دی.
د سیاسي چارو کارپوه د قانون پخوانی وفاقي وزیر افتخار ګیلانی په وینا چې په کوم مسلو پارلمان کې خبره پکار وي هغه دوی نه کوي، او بل د پاکستان تاریخ داسې پاتې شوی چې کله سم مسله راځي نو د حکومت د لرې کولو خبره وشي د سنه چې بنیادی مسلې شاته پاتې شي.
اصل کې پاکستان تاریخ دا سے دازے ہمیشہ سے قسم گڑبڑ شروع کی گی مخکاری دا بدا حکومت پس اس خلق لگیا شول آغا طاقتون شاسر اختیار دا آغا تجربے وجہ نا حکومت گبراو شی کدن تا صحیح جمہوریت پر دا یرا نو ہے چھے آغا پاورز دیٹ بی تو توائی چھے آغا با مداخلت کئی بیا بیس نو ہے ہمال پاکستان تاریخ دا بطرو سب زمانی علاقے سے شروع شوی دا چھے آغا پاورز دیٹ بی واری چھے دا حکومت باسو بدل قسم کښالی را وځتی کی واغه وجنه حکومت هم برامد دی نشته. دلته ټول ماحول د قسمه د پاکستان سیاسي تاریخ
بلخوا د سیمه ییز چارو کارپوه امتیاز ګل وایي که حکومت د ترهګرۍ مخنیوي لپاره څه کوي هغه هم پوس کوي، نو نه ښکاري چې د ترهګرۍ د مسلې نه به توجه لري شي.
زما سره د ټولې کیسې یو بل پورې تړلې دي، او یو خوا د ولسو د ترهګرو مسایل دي، د ګورننس مسایل دي، او بل خوا کرپشن. خو د کرپشن مسله چې د غم زما خیال دی چې ګورننس پورې تړلې ده، نو یو بل پورې تړلې مسلې دي او ګمان نه کوم چې تش په کرپشن یا بدعنوانۍ له حق له خبرې چې دي هغې نه ترهګرۍ نه توجه لرې کېدی شي.
یاد دې وي چې روانه میاشت په پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ نومونه یې مخې ته راتلو نه پس په وزیر اعظم نواز شریف د مخالف مخالفه ډلو لخوا د درغلو تور لګول شوی و. وزیر اعظم نواز شریف د پاناما اسنادو پلټنو په اړه د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې د یو عدالتي کمیشن لپاره خط هم لیکلی دی، خو د عدالتي کمیشن مخالفه ډلو رد کړی دی او ویلي دی چې وزیر اعظم په دې معامله ورسره مشاورت نه دی کړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، زو کراچۍ ته چرته چې متحده کامی مومنټ د خپلو لادرکه شوو کسانو لپاره د کراچۍ پریس کلب مخې ته دوه ورځنۍ احتجاجي ناسته کړې، د اتوار په ورځ د سند د وزیر اعلی د کور اړخ ته لاریون هم کړی و. پر دغه وخت ایم کیو ایم غړو وویل چې هیڅ یو سرکاري او حکومتي چارواکي په دې دوه ورځو کې پوښتنه نه ده کړې، خو وروسته د سند صوبې سینیر وزیر نثار کړو مظاهره چیانو ته وویل چې د دوی حکومت به ټولې ګیلې ختموي. د کومې وروسته چې دغه احتجاجي ناسته پای ته ورسېده. نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د متحده قومي مومنټ غړي وایي چې د 3 مارچ راهسي لک تر لګه 208 کسان نیولې شوي چې پکې یو یا بي خورکتي او کورنۍ او ته هم سندي ویلې شوي. د دې په وینا چې 25 کسانی داسې هم بندیوان دي چې په کومه مقدمه نه ده درج کړې شوې. د کراچۍ پریس کلب مخې ته دوه ورځې ناست په دغه مظاهر چانو کې د بې درکه کسانو کورنۍ هم ناستې وي چې پکې ماشومانو او زنانو د خپلو خپلوانو انځورونه پورته کړي وو. احتجاجي ناستې ته د وینا پر مهال د قومي اسمبلۍ غړي کور نوید ویل چې دوی په دې گرمۍ کې دوه ورځې سره د زنانو او ماشومانو ناستو، خو هیڅ یو سرکاري یا حکومتي تن یې پوښتنې لا رانغې. دیوای د سین اعلی وزیر دی راغلی وی، د پولیسو مشر دی راغلی وی، کوم سرکاري چارواکي دی راغلی وی، د کورنیو چارو وزیر دی راغلی وی. او دلته ویلی وی چې نن موږ یقین درکو چې زمونږ د بچو سر به زیاتې نه کیږي او هغه ته به داسې کوم جرم سزا نه میلاویږي چې هغه کړی نه. د دې وروستو مظاهر چان د سند اعلی وزیر قائم علی شاکور لخته روان شو، کوم چې په بیلابلو ځایونو کې د پولیسو لخوا ودرولې شو. خیر د خار په پی آی ډی سی چوک کې پولیسو دغه مظاهر چان ایثار کړل. د ګل بشپنا وخت د سند صوبې سینیر وزیر نثار کوړو د مظاهر چانو خواله راغې او د صوبایي حکومت لخوا دوی ته باور ورکو چې د بې درکه کسانو په اړه به د دوی حکومت خامخا جواب ورکړي. دیوای مونږ ته د خویندو میندو مشرانو د ستونزو احساس شته او مونږ به هڅه کوو چې دا معامله سمکو، د ټولو تکلیفونه ختم کو. د دې وروسته د ایم کیو ایم غړو احتجاج ختم کو، وی ویل چې ضرب دوی د صوبې د اعلی وزیر سره لیده کاته کوي. د ذکر د چې ایم کیو ایم په کراچۍ کې دین وړاندې هم په پاکستانی رسنیو کې د خپل مشر الطاف حسین په تصویر او تقریر د بندیز پر ضد مظاهره کړي، ولې هیڅ نتیجې مخې ته نه راغلي. د سره سم د دوی یو شمېر کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي چې پکې ډیرو ته سزاګانې هم ورکړې شوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیرو دوه اونیو راهیسې په یو شمېر ولسوالیو کې د ګډو افغان امنیتي ځواکونو له لوري هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي وو. دغه پای ته رسیدلی چې په نتیجه کې تر 150 پورې د دولت مخالفینو واستوالو ته مرجو بلاوخته ده. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د شفق په نوم دغه عملیات چې د افغان ګډو امنیتی ځواکونو له لوري د ننګرهار په سو ولسوالیو کې پیل شوی ول، د تیر یکشنبه په ورځ پای ته ورسېدل. په همدې اړه د دوشنبه په ورځ د ننګرهار د والی ویان عطاولا خوګیانی په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل
د تیر دوه نوې پترس کې چې په ننګرهار کوم عملیات ترسره شوی و، د کې تقریبا شاوخه یو نیم سل داعش او وسلوال طالبانو ته مرګ شوپ لاوخته چې زیاتې وجل شوي دي. دغه تلفات د ډیر کم د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو یا د همکارۍ پترس کې وختي دي. اکثر زموږ د کورنیو ځواکونو له لوري هوایي بریدونه هم شوي دي او عملیات هم ترسره شوي دي.
خوګیانی وایي چې د دغو عملیاتو پترس کې د کابل جلال آباد دویم سرک چې وسلوالو مخالفینو یې چارې ځنډولې وي یو ځل بیا پیل شوي او په سیمه کې د سرک د امنیت په خاطر دوه بیزونه او سو پوستې هم جوړې کړې دي. ویل کېږي چې د تیرو دوه ورځو راهیسې د ګوشتي او لالپوري سرحدي ولسوالیو کې په پوله پاکستانی ملیشي او افغان سرحدي پولیس یو په بل د سپکو او درنو وسلو ګزارونه کوي عطا الله خوګیانی وای چې سیمې ته مسول پلاوی تللې چې دغه موضوع له نږدې وساري او د هدایت په موخه یې مرکز ته رپورت ورکړي.
موږ ملي امنیتي قواوې په خپله خاوره باندې هیڅ کله پردي بریدونه یا پردي حرکات موږ یې نشو زغملی. هر مهال زموږ ملي امنیتي قواوې ژمنې دي چې د خپلو خاورو څخه ساتنه وکړي. کومه چې د ګوشتې موضوع ده، ځینې حرکات ترسره شوي دي. په سیمه کې زموږ مسؤولین په دې اړه غواړي چې یو مکمل رپورټ چمتو کړي او موږ به د مرکزي ادارې سره د هدایت په موخه شریکوو.
خوګیانی وایي چې له خوګیانو نه علاوه په کوټ، بټي کوټ، اچین، نازیانو، غنیخیلو، چپرهار او یو شمېر نورو ولسوالیو کې عملیات ترسره شوي چې امنیتي ځواکونو سره ولسي وګړو د عملیاتو په برخه کې پوره مرسته کړې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د پاکستان نه د امید نه لري چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیز توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. چارواکي وایي چې د پاکستان د پنجاب صوبې په کروڑ لال ایسان په سیمه کې د زهرجنې مټیانو خړو سره لږ تر لږه درویش کسان وژل شوي او په لسګونو نور ناروغه دي. پولیس وایي چې د روانې میاشتې په 12 نیټه د یادې سیمې یو کس عمر حیات د خپل مسجد د زیږون په خوشحالۍ کې دغه مټیانې واغستې او په خپلو ملګرو او خپلوانو یې وویشلې. د ملکن د پولیسو مشر ڈی آئی جی آزاد خان دعوه کړې چې د تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د صوبایي اسمبلۍ غړی سردار سورن سنگ طالبانو نه بلکې یو خپل سیاسي مخالف وجلی دی او زیاتوي چې په وجنه کې ککړ کسان یې نیولي دي. خو مشال ریډیو ته په یو استول شوي پیغام کې طالبان په خپله دعوه ټینګ ولاړ دي. پیښور کې د خیبر پختونخوا وزیراعلی پروش خټک په بلنه د صوبایي اسمبلۍ د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د پارلماني مشرانو غونډه په وزیراعلی هاوس کې سرته ورسېده چې پکې ډاکټر سید عالم مرشد ګډونوالو ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه بریفینګ ورکړو. نن په شپږمه ورځ هم په اسلام آباد کې د قبایلي سیمې د استادانو احتجاجي ناسته دوام لري. دوی غواړي چې د خیبر پختونخوا د استادانو برابر ترقی او مراعات ورته ورکړل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته تر 250 پورې امریکایي فوجیان واستولو فیصله کړې چې هلته به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د مقامي ځواکونو سره مرسته کوي. د سربیا وزیر اعظم الکساندر ویچچ دغه هیواد د پارلماني ټاکنو په ابتدایي پړاو کې د خپل سربیان پروګرسیو ګوند بریا تاریخي بللې ده او ژمنه یې کړې ده چې په یورپي یونین کې د سربیا د شاملېدو هڅه جاري وساتي.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادریه کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اقلیتي چارو صلاحکار سردار سورنګ سنگ په وژنه باندې لیک کړی دی او وایي چې سردار سورنګ سنگ دوه ورځې وړاندې په بونیر کې د خپل کور سره نږدې وژلې شوی دی، د کومې وروسته چې پولیسو ځینې کسان نیولي. د ادارې په وینا چې د سردار سورنګ سنگ په وژنه باندې نړیوال تنظیمونو او د بشري حقونو لپاره کار کوونکو د سخت خپګان څرګندونه کړې او د پاکستان د بشري حقونو لپاره تنظیم ویلي دي چې د نوموړي وژنه د حکومت لپاره یو خبرداری دی، ځکه چې تیر وختونو کې هم دارنګ پیښې راغلي دي خو حکومت د اقلیتونو د تحفظ لپاره سکوټلي اقدامات نه دي کړي. اداریا اخیر کې وایي باید چې د ټولو اقلیتونو د مشرانو سره سلا مشوره وکړي شي او د دوی د تحفظ لپاره یو غوره کړنلاره جوړه کړي چې دارنګ په پاکستان کې د اقلیتونو تحفظ باوري جوړ شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورسپانه خپل اداریا کې لیکي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په معاملہ باندې نن د خیبر پختونخوا حکومت ټول ګوندی زغونډه را بللې ده چې پکې یو وار بیا وفاق ته خپل وادي ور یادولې شي او د خپل حقوقونه به پکې کولې شي. د ادارې په وینا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د صوبې د تحفظاتو په حق لا وفاق خبر کړی دی او وفاق ور سره بیا بیا لوزونه کړي خو بیا رستو خپل وادو او لوزونو رسته شي. ادارې وایي که هم وفاق د خیبر پختونخوا د صوبې حکومت د هغه خط جواب ورکړې دي چې پکې د دې منصوبې متعلق غوښتنې کړې وي، خو ښکاري داسې چې د خیبر پختونخوا حکومت د دغه جوابونو نه مطمئن نه دي او ګڼي چې یو وار بیا دوی غلط کړی شول. ادریه زیاتوی هیله ده چې دې ټول ګوندیزه غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نون نمائنده هم ګډون وکړي او د دې سره سره په کار ده چې د مشترکه مفادات کونسل او گورنر هاوس نمائندگان هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. ادریه اخري کې لیکي باید چې دې ټول ګوندیزه غونډه کې یو کوټلی او کلک فیصله وکړي شي چې په دې لوی منصوبه کې خیبر پښتونخوا ته خپل پوره پوره برخه ورکړل شي او د دې ځای اولس له غربت را بهر شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هاوینګټن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان پوځ د مشر لخوا د پوځ د دولسو لوړ پوړو چارواکو د دندو څخه د لرې کولو د اقدام او ډیلی بیسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې مهمې برخې زموږ د همکار مجید بابر نورو.
هافینګټن پوسټ ویبپاڼې په خپل یو راپور کې د پاکستانی پوځ د ځینې لوړپوړو افسرانو د درغلیو په اړه په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستانی رسنو د راپورونو له مخه د پوځ مشر جنرال لاهل شریف د پوځ دولس افسران په درغلیو کې د لاس لرلو له وجې د خپلو دندو نه ګوښه کړي دي. تر دا مهال د پوځ لخوا کوم وضاحت نه دی ورکړل شوی چې دغه افسرانو په څنګه او څومره کچه درغلۍ کړي دي، خو د راپور له مخه د پوځ لخوا دا ځکه هم یو غیر متوقع اقدام دی چې همیشه که د دغه هیواد سیاستوالو او یا خبریالانو په پوځ کې د درغلۍ او احتساب خبره کړې ده، نو پوځ یې د خاموشه کولو کوشش کړی دی. د ویبپاڼې په خبره د پاکستان پوځ چې په حقیقت کې د دغه هیواد په سیاست کې د طاقت بنیادی مرکز ګڼل کیږي په اړه د درغلیو پښتنې راپورته کول نه یوازې لویه حوصله غواړي بلکې یو شمیر خطرونه هم ورسره مل دي. ویبپاڼې زیاتوي چې په پاکستان کې کله هم د پوځ د احتساب ناره یو زړه پورې انتخابي ناره نه ده پاتې شوې، ځکه چې کوم سیاستوال دغسې غوښتنې کوي نو ډېر قیمت یې ادا کوي چې پکې د جمهوری ادارو ختمول او په هغوی د درغلو د دروغو مقدمې هم شامل دي. لیکوال زیاتوي چې په نجی محفلونو کې چیرې هم د پوځ لوړپوړو او ذیلي افسرانو په پوځ کې د درغلو خبره نه ده رد کړې، خو دوی بیا دا دریز لري چې په پوځ کې دننه په ادارتي توګه داسې میکانیزم شته چې پکې د درغلو او د قاعدې د خلاف ورزو مرتکبو کسانو ته سزا ملاویږي. او زیاتوي چې موږ نه غواړو چې نړۍ ته په پوځ کې د درغلو په اړه خبرې په ډاګه شي، ځکه چې د دوی په خبره د سره د پوځ حوصله ماتیږي. خو د راپور له مخې دا اوس چې کوم پوځي جرنیلان د درغلیو په تور وویستل شول، د دې نه څرګندېږي چې د پوځ موجوده مشر جنرال راحیل شریف په دغه اداره کې ډېر اثر او رسوخ لري. بلخوا ډیلی بیست ویبپاڼې خپله یوه لیکنه کې د افغان جګړې موضوع راخیستې ده او لیکي دا مهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا د 2000 سرتیرو د موجودګۍ باوجود د غربي نړۍ لخوا دا ظاهرول چې ګوندې د افغانستان جګړه پای ته رسیدلې ده په حقیقت مبني خبره نه ده، ځکه چې طالبان خو اوس هغو سیمو کې هم فعال دي چې مخکې نه وو او دې سره سره د اسلامي دولت وسلواله ډله هم خپلې خپې مضبوطوي. مقاله کې راغلي چې که په رښتیا افغانستان د ګوتو ووتو، نو نه یوازې دا چې په دغه جګړه کې ګڼ شمېر ځاني زیانونه وشول بلکې په اربونو ډالر هم ضایع شول او هغه څه چې ورته لوی بریا ویل کېده هم ترلاسه نه شوه.
رازو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اروپا ته د سفر په وخت په یوکرین د جګړې ختمولو په خاطر په د اوربند په عملی کولو ټینګار کړی دی. همداراز نوموړي په شام کې د زیاتېدونکي تشدد په اړه هم اندېښنه ښودلې او له ټولو غاړو یې غوښتي چې وسلې کېږدي او خپلې ستونزې د خبرو د لارې حل کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د مرکزي خبر څانګې یو رپورټ زموږ د همکار بشیر ګواخنا ورو.
امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي هغه او د جرمني چانسلر انګلا مرکل په دې خبره سلا دي چې پر روس به یوازې هغه مهال بندیزونه لرې کیږي چې د یوکرین د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بلتون خوخو وسلوالو ترمنځ د جګړې د ختمولو په ژمنو عمل وکړي. اوباما دا خبرې پرون په هانوور کې اروپا ته د خپل شپږورځني سفر په اخري مرحله کې کړي. انګلا مرکل وویل چې په یوکرین کې جنگبندي باثباته نه ده. هغه زیاته کړه چې د ولسمشر باراک اوباما سره د اوکراین د شخړې د ختمولو په موخه د 2015 کال د فروری د میاشتې د اوربند عملی کولو په اړه خبرې کړې دي. د مرکل په خبره هغه او اوباما د سولې لپاره پر راتلونکو ګامونو په تفصیل سره بحث کړي. په اوکراین کې د روس ملاتړ لرونکو بلتون پالو او حکومتي امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې له 9000 او 1000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. روس د اوکراین په حکومت تور لګی چې د جنگ بندۍ لپاره د منسک تړون نه عملی کوي. ولسمشر باراک اوباما پرون په خبرو کې د وزیر اعظم ولودومیر هوروسمن د نوي اوکراینی حکومت په ملاتړ همو غږی دا ویل چې هیله لري دا حکومت به په خپل هیواد کې اصلاحات کول جاری وساتي. اوباما جرمنی ته پرون وختي رسیدلی و. تر دې سفر مخکې وایټ هاوس ویلی و چې د یورپ د سفر په مهال به د جرمنی، برتانیا، فرانس او اټلی د مشرانو سره د ولسمشر باراک اوباما په ملاقاتونو کې د ترهګرۍ سره په مبارزه هم خبرې کیږي. همداراز په عراق او شام کې بعد اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف جګړې او اروپا ته د کډوالو د ورتګ په اړه هم خبرې وشي. پرون یو خبری کانفرنس کې ولسمشر اوباما د اوکراین د شخړې پر حل د ټینګار سربیره په شام کې هم د جګړو په ټولو اړخونو غږ وکړ چې په اوربندۍ یو ځل بیا عمل وکړي او د سولې لار ونیسي. په داسې حال کې چې شام کې حکومتي ځواکونو د یاغیانو تر کنټرول لاندې حلب ښار کې بمباري سخته کړې، ولسمشر اوباما ویل چې دغه هیواد کې د تشدد په زیاتېدو اندېښمن دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. واشنگتن پوسټ په خپل یوالي کنه کې وايي باید یورپی ټولنه د کډوالو د مسلې یو حل راوباسي او پر دې هم زیات کار وکړي چې څنګه د کډوالو د ډوبېدو مخاوني سي او څنګه یې لسمګلرانو خوندي وساتي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې د یوې وړې دمې ترڅنګ ورو. واشنگتن پوسټ په خپل یو لیکنه کې وايي اروپایي هیوادونه چې دا وخت کډوالو د زیات شمیرې سره مخ دي، په زرګونو د سمندر له لارې د مختلفو مشکلاتو نه د تیرېدو وروسته د یونان، ترکیه او اټلی له لارو یورپي هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوي او په دغه هڅو کې په زرګونو تر اوسه خپل ژوند هم بایللی دی. خو دا چې آیا یورپي هیوادونه به دغه کډوالو په بحیرې روم کې د ډوبېدو مخه ونیسي او که نه، ملګري ملتونه وايي تیره اونۍ سناسه 1500 کډوال چې په یو کښتۍ کې ناست وو د افریقی نه را روان شوي وو د لیبیا او د اټلی ترمنځ په یو ځای کې ډوب شول چې یوازې یو سلویښت کسان پکې ژوندي راوستل شول. په دې اړه یو کډوال وایي دغه خلک په منټونو کې ډوب شول او هیڅ پته یې ونه لګېده. یورپي هیوادونه کوشش کوي چې څنګه د شام او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو د کډوالو د ایجین سمندر له لارې یونان ته د راتګ مخه ونیسي. بلخوا د ترکی او اروپایي هیوادونو ترمنځ د شوې لوسنامې له مخې هغه کډوال چې اوس یونان ته داخلي بیرته ترکی ته لیږل کیږي، په ترکی د دغه لوسنامې وروسته ډېرې نیوکې هم کیږي. ترکی د یورپي هیوادونو سره یو لوسنامه لاسلیک کړې چې تر مخه به یورپي هیوادونه ترکی ته شپږ اربا یورو ورکوي چې د کډوالو د خیر ښېګڼې او دوی ته په سهولتونو ورکولو به یې کاروي، او په بدل کې به اروپایي ټولنه د ترکی ځینې غوښتنې پوره کوي چې پکې د جرمني هغه ټوکمار نه عدالتي پوښتنې هم شامل دي چې په رجب طیب اردوغان پورې خندا کړي. واشنگتن پوسټ لیکي په دغه لارو کې کډوال نه یوازې د مختلفو ستونزو تیریږي بلکې د سمګلرانو لخوا هم تختول کیږي او یا ترې پیسې اخیستل کیږي. د کډوالو نړیواله اداره وایي سناسه شپږ زره کډوال چې زیاتره د افریقایي هیوادونو وو د تیر اونۍ په لومړیو څلورو ورځو کې د جنوبي اټلی مختلفو بندرونو ته راغلي او په روان کال کې تر دې دمه د دغو شمیره نږدې 24000 ته رسیدلې ده چې پکې سناسه 700 د مختلفو وجوهاتو له امله په لاره کې مړه شوي هم دي. بلخوا د اټلی وزیر اعظم هم افریقایي هیوادونو ته دا ویلي که چیرې دوی د کډوالو د راتګ مخه ونیسي نو مالي مرستې به ورسره کوي. واشنگتن پوسټ لیکي که چیرې اروپایي ټولنې د کډوالو د مسلې یو سم حل راونه ویست نو د کډوالو د راتګ لړۍ به همدغسې روانه وي چې پکې به سمګلرانو ته هم زیاته ګټه رسیږي او دا شان د کډوالو د ډوبېدو د پیښو مخه نیول به هم ګرانه شي. د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکیم دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت را بانی تیرا ہر چکیم
دوشتا مکالنہ مسلسل تعلیم ادارے بندی
دا مشال تر رانا لاندی بحث دا سمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا نور روشانکولو یو وقت چکوی
دا دے کسی چابای دا پاکستان نا دا زمان صدران
یو فیرست دے دا خواہشاتو اگر پاکستان پلاس کنی ولی دا امریکی پلاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د اپریل 23 نیټه د کتاب د نړیوالی ورځې په توګه ولمانځل شو. دا په داسې حال کې ده چې د کتاب د پاکستان او افغانستان د پښتنو په اړه دا یو عام تاثر دی چې هغوی ګینی د کتاب له اخیستلو او بیا یې له لوستلو سره ډیره علاقه نه لري. د پښتنو پیژندل شوي شاعران بیا وایي که پښتو ژبې ته د سرکاري سکولونو په نصاب کې د یو لازمي مضمون په توګه ځای ورکړل شي او هم په پښتو ژبه معیاري کتابونه چاپ کړل شي نو د لوستونکو شمیره زیاتېدای شي. تفصیل زموږ له همکار هارون باچانا.
د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د پښتو شعر و ادب اکثره مینوالو پر ټولنیزه میډیا په خپلو لیکنو کې د کتابونو له لوستلو سره د پښتنو د مینې د نشتوالي له امله سر وټاکوه. خو د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او شاعر اباسین یوسفزی چې په دې وروستیو کې درېیمه شعري ټولګه چاپ او مارکیټ ته وستې ده وایي چې د کتابونه په مارکیټ کې ښه ځلیدلي دي. اباسین البته د ټولې نړۍ د خلکو په ژوند کې د کمپیوټر او انټرنیټ زیاتېدونکي نفوذ ته په کتو سره وایي چې د کتاب اخیستل او بیا یې لوستل یو څه کم شوي دي.
دنیا کی کتاب کلچر کا پورے کم شعر ہے ذکر خلق اس نیٹ لارے زیادہ فائدہ اسے طور واڑی یام د کتاب اهمیت نه ختمی کی اتکال گزر سویم دریم او غالبا چشمگم یا وم کی چکم تجزیاتی مطالعہ شروع و دا دی سمر کتابونه با کم جب کتاب کی گی نو پا پاکستان کی دا اردون هم زیاد کتابونه با پختو کتاب شوی دی پدر غمدو کی.
د عربی اماراتو په دوبای کې میشت پښتنو یو بل پیژندل شوی شاعر ممتاز اورغزی چې د هم په دې وروستیو کې خپل شعري ټولګه چاپ او مارکیټ ته ورکړې وایي پښتنو ته که معیاري کتاب ورکړل شي نو هرومرو یې لولي.
پښتانه کتاب لولي خو کتاب خود هم باید چې کتاب وي او کتاب کې داسې شي چې هغه زمونږ په علم کې اضافه وکړي زمونږ نظرونو ته زمونږ فکرونو ته وسعت راکړي. نو اوس د ورځې په حساب باندې په لسکونو کتابونه چاپ کیږي د دې کتابونو معیار تم قتل پکار دي بچری پښتنو د دغه معیار کتابونو لوستل شروع کړل نو سبا خو به ورځ مونږ دا ګیله نه چې د پښتنو د لوست معیار چې کوم دیدار پرې وته دي د ذوق معیار را پرې وته دي دا کم قسم کتاب اخلي دا کم قسم کتاب ګوري.
ممتاز اورغزی زیاتوی چې پښتون شاعر او لیکوال اول باید زیار وباسي خ شعر یا نثر ولیکي او بیا د کتاب په شکل کې پښتنو ته وړاندې کړي.
زما ملګری چې کوم دي دا غي شل شل کتابونه چاپ خو ما ته خپل مشرانو ته زده کړه راکړې و چې کتاب چې چاپ شي باید چې خلک یې ولولي یو کام ته ته کتاب ورکړي یو هغې خواري وکړه. ما چې کتاب چاپ کړو ما د ټولو مشرانو ملګرو نه رایې اخیستې وه. زما کتاب دا څو میاشتې وشوې چې دی خو اوس په مارکیټ کې نشته ختم شوی. مطلب دا دی چې زما ریاضت د مشرانو رایې هغه خبرو رنګ راوړو زما کتاب خلکو هم لوستو ملګري م راته وایي چې دوباره چاپ کړه چې چا چاپ کړی دی هغه م راته وایي چې دوباره چاپ.
اباسین یوسفزی بیا وایي که د پښتنو ماشومانو په تعلیمي نصاب کې پښتو ژبې ته د لازمي مضمون په توګه ځای ورکړل شي نو ورباندې د چاپ کتابونو د لوستونکو شمیر به ډیر شي.
تخلیق کاران لیکوالان پښتنو معاشره کې د ډېر اعلی معیار پیدا کیږي خو که چېرې په نصاب کې پښتو د ژبې په حیث شامل شي نو دغه کمی به بالکل پوره شي او بیا به ټول خلک د پښتو په لوستو هم پوهېږي ګټه به تم پورته کړي. بل دا ده چې کتابونه به هم بیا د زرو په ځای باندې مونږ شپېته زره او پنځوس زره اتیا زره چاپ کړو ځکه چې بیا به ټول خلک لولي او کتاب به ډېر خرڅېږي نو بیا به قیمت هم خرڅېږي.
د کتونکو په اند تر هغې چې پښتو ژبه د ویونکو یې د علم او اقتصاد ضرورتونه پوره نه کړي په نړیوال کچ نشي ځلېدای. د دوی په خبره د پښتنو په منځ کې له کتاب سره د مینې پیدا کولو او زیاتولو لپاره اړینه ده چې د نړۍ په نورو ژبو لیکل شوي علمي ادبي او ټولنیز آثار په پښتو ژبه وژباړل شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی په باجوړ کې یوې یتیمخانې ته ورغلې دغلته د سیمې سناسی او سلسوار لس ماشومان زده کړې کوي. د دوی مور پلار په پوځي عملیاتو یا په هوایی بمبارۍ کې وژل شوي دي او اوس دوی دغلته زده کړې کوي چې څه پکې دغلته ژوند هم کوي.
په باجوړ ایجنسی کې د ترهګرۍ ځپلو یتیمانو لپاره یوازینی یتیمخانه چې پکې دغه ماشومانو ته دینی او دنیاوي سبق هم ښایل شي دا سات پکې یو سر او څوارلس ماشومان زده کړې کوي. دغه ماشومانو کې د څلوېښتو ماشومانو استوګنه هم په دغه مدرسه چې الهدا سینټر فار ارفن یا الهدا نومې د یتیمانو مرکز کې ده. دغه ماشومان چې د زده کړو سره سره لوبې هم کوي د باجوړ د بیلابیلو سیمو سره تعلق ساتي. یو ماشوم چې ویلې پلار او مور په یو هوایی بمبار کې وژل شوي دي او په خپل هم زخمي شوي و مشال ریډیو ته دا خبرې وکړې.
زبیر احمد مامون د مینی منگا کور مور پلار یو تندار می غم کور و ما پلار ختناست او یو تندار می کار کاو به منگا زان نه خبر پلار ملکین داس جات دی هغه به بمباریو کله منگا زان خبر ما د اثرم خوک شیو لاسونه می خوک شیو شوند د غخونه می دخ شیو ایوم ک تندار می ایوم ک مور پلار ایوم بکی بل تندار و دغه گلس غخونه دخ شیو
یو بل ماشوم وای چې هغه په دې مرکز کې خوشاله دی زکه چې زدکړې هم کوي او ویډیا ورته د خوراک او د استوګنې بندوبست هم شوه
نمایمات
او تر کوم ځای
نلیس مون می جون دی رو پلان می مړی په جنگ کې مالې به هر څه راوړل مالې به کیلي راوړي مالې مړی راوړي
نو مدرسه دی خوخه
اه
نو مدرسه کې څه شي څه شي دې ستاسو په وخت یا
لوبیا اوریجی کیلي کینګاله قربال کرکټ
علی سردار د یاد اداري چیرمن دی او هغه په خپل هم د دوو کلونو عمر کې یتیم شوی تعلیم پرې د کورنۍ مشرانو کړې او دا مرکز په خپل خرڅ په دې جذبه روان کړې چې کوم یتیم ماشوم قرانکاری اړخته لاړ نشي
چې هغه په دې اپریشن کې متاثر شوی دی یا په هغه باندې بم راخلاص شوی زیات تر زموږ سره هغه ماشومان دي بل هغه ته موږ دینی سبق او د هغه سره سره عصري علوم د دې دوړو بندوبست کوو د دې لپاره دا ماشومان تعلیم یافته شي چې بیا هغه ترهګرۍ طرف ته یا دهشتګردۍ طرف ته لاړ نشي او د دې نه د دې ملک یو ښه خدمت دی وکړي
دا علی سردار پوینا چې دا غوی مالی پنګ ډیره کمې دي او وی ول چې د حکومت لخوا هم ورسره کوم مرسته نکېږي په ولسی غاغ وکا چې باید د یتیمانو لپاره د غوی سره مرسته وکړي شانواز ترغزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سو یوې پلندو سپو دولت زرا یو سل دیش پنځل زرا درې سو شپېته پنځل زرا اووه سو شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شئ تاسو مشال ریډیو ته غږی اوریدونکو د نیم قبایلی سیمو اف آر لکی اوسیدونکي وای مروت کنال د تیرو پنځلسو کلونو نه خشک یا وچ شوی دی او په لکونو کنال ځمکه یې اشاره شوې ده دوی وایي زمینداران بیروزګاره شوي دي او که ورته د اوبهخور بندوبست وشي نو پراخه ځمکې به یې بیا آباد شي چې دوی ورباندې ګزران کوي په دې اړه نور تفصیل د سیمینا عمر دراز وزیر راکوي
نیم قبایلی سیمو افارلکی اوسیدونکي وای مروت کینال چې د بنو برانډیم نه تر لکی مروت پورې په زیات شمیر کې ځمکې اوبه کوي د تیرو پنځلسو کالونو نه وچ پروت دی افارلکی اوسیدونکي ملک دلبر شاه وای وړاندې به یې خپلې ځمکې پټي آباد ول
پندرہ سال نه رادلې په دې شو وبه نه دی راغلی دې نه مخ شه په دې علاقې باندې بالکل داسې فصلونه و شوتلې به دا ملک داسې آباد و موږ خویان کړې دي په خویانو باندې گزاره کو موږ دومره نسمن شو یې موږ په زرونه کرنارو نم زکې دي خو دې و بوله لاس موږ تباہ برباد وي
حاجی عبدالرحمن وای کروندګر بیروزګار شوی زکات ځمکه د اوبو د نشوالي لوجې شاړې پراتې دي
د هر سړي بخپل روزي یا د خپل مزکو نه پورا کېدا اوس څه وخت دا نیر بنس زخه داسې یې چې اوس موږ د علاقې ته دومره تکلیف ته موږ ټول روزګار لا ملشي لا بارډر لا په بل محکمې ته درومو ځکه چې موږ مزکه ټوله غیر آباد دي ای فارلکی ایریا کې دا د ښې حکومت مزکه دي چې دا آباد شي دا د خپل علاقې اخراجات خو اسې پورا کوي بلکې کې دي سي نور روزي لو ته هم دا سه لدې جنه چې دا امداد لاړ شي
کلامو چې په دې اړه د ای فارلکی پولیټیکل ایجنټ محمد بختیار خان نو پختل نو دوی وویل مروت کینال چې بنونه تر لکی مروت پورې زمکو ته وب ورکوي ځای په ځای د غلطه وب غیر قانوني کارولی شي لہذا هڅه کړي چې دغه وب په انصاف سره استعمال شي او مروت کینال د رغونې کار هم پیل کړي
موږ ویزیټ وکړو ما یو یو الیګل کنیکشن ته وخوځو د دې لپاره خپل سټاپ ته هغه سټاپ ډیوټي نه کوي زما د رپورټ پر اړه کې نن میټینګ دی کمشنر صاحب سره چې پای کې ما ایکشن مروت کینال ایکشن بنو کینال او سره د مروت کینال کم د افیکټیو دی لکی هغه میرا مختلف دی وسره د ټیک ناظم میرا مختلف دی لکی مروت والا پلس ډی سی بنو میرا مختلف دی پای کې مونږه دا مسله حل راو باسو مستقلی حل راو باسو
اف آر لکی اوسیدو کی غوښتنې کړې چې پراخه ځمکې پټي په مروت کینال کې د اوبه نه راتلو په وجه د کالونو نه شاړ دي لہذا دولت په دې اړه خصوصي پاملرنه وکړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، باجوړ ایجنسی کې د اوږد مهال ترګرۍ له وجې د ولست ژوند د تیرولو ټول اړخونه ځپل شوي وو. تر دې چې څلور کاله وړاندې به هم د باجوړ په بازارونو کې د ولست کڼه ګوڼه نه وه او د نور د پریوتو سره سم به بازار بند شو، ولې اوس د شپې تر ناوخته دوکانونه کلاو وي او د ګاډو تګ راتګ پرې هم جاري وي. هوټلونه تر سهاره د مسافرو لپاره پرانیستلي وي او د نږدې سیمو ځوانان او ماشومان هم په بازارونو کې د سړک په غاړه لګیدلې رڼاګانو د لاندې د کرکټ لوبې کوي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار شاهنواز ترغزینا ورو.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، د څلورشتم اپریل د ماښام اته بجې دی او زه د باجوړ ایجنسۍ په خار هډکوارټر مارکیټ یا بازار چې کوم دی پاغې کې ولاړ یم. په دې مارکیټ کې به چې دن څلور کال یا پنځه کاله وړاندې زه کله د ورځې هم راغلم، نو په دې ځای کې به د خلکو ګڼه ګوڼه هم نه وه. په دې ځای کې به تر دې چې د اولس د ګاډو تګ راتګ دا به هم پکې نه و. خو نن تقریبا څلور پنځه کاله وروسته چې کله زه نن بیا راغلم، په دې ځای کې مې شپه ده، نو په دغه ځای کې ملګرو سره وم. د باجوړ خار بازار چې کوم دی هغې ته راوتلیم او د خار بازار کې زه خپل ګورم چې په دغه ځای کې د خار مارکیټونه چې کوم دي هغه کلاو دي، په دې ځای کې هوټلونه کلاو دي، په دې ځای کې ځوانان ګورم چې چا سره بالونه دي بیټونه دي. هغه خو چونکې د ورځې لوبې کړي دي، خو اوس دغه د خار بازار کې چې کوم دي ولاړ دي، ګاډي هم پکې تیریږي، سورلو ګاډي هم پکې تیریږي. د هغې نه علاوه هوټلونه پکې ډېر کلاو دي، ماشومان په دغه سړکونو باندې په دغه لارو باندې لوبې کوي. د عسکري اپریشن وروسته په دغه ځای کې امن راغلی دی. ملګری ولاړ دی د عبدالغفار طوفان صاحب، دغه تر به خبرې کوو.
ډېره مننه شنواز بھائی. د جیدنن تقریبا څلور پنځه کاله مخکې چکر به موږ داسې مازیګر مانځه ټیم به شو او کور ته ولا نړو، نو کور کې ورته خلک غوړېدو چیر تاسو ول نه وخته کوي. نو حقیقت چې لکه دا پته بدل لګیدا چیر زما د بچي یا زما د زوی ساروزي ماکان به کور دراشي کرا بنشي. نن الحمدلله چې موږ ستاسو مخې ته ولاړیو، دا د خار بازار کوڅه سر کې وته وي. دلته به یو سمسان نور د څلور کاله مخکې اوس دسې ته چې ټول دا ماشومان دا ملګری امزولي پوستاده مخه ولاړی باجوړ کې ومن دي او الله پاک دې نور دغه حالات نه راولي کوم چې تیر شو. ډېر خوشاله یم.
بل ملګری ولاړ دی ماس خان صاحب.
دلته سپورټس غالیم کېږي، د مختلفو ایجنسو نه خلک راځي، هغه دلته په گراوندونو کې لوبې کوي. د دې مطلب دا دی چې دلته امن دی. تاسو کتلې شي بازار کې دا ماشومان لوبې کوي، دکانونه مارکیټونه کورونه هر څه ډېر زیات په تیزی سره روان دي. تقریبا په منټ کې سل یو سل گاڑی ستا په خوا تیریږي. تاسو لیدل شي
ملګری ولاړ دی، هغه خپل پیژنګلو هم را سره وکړو. بیا به تر پختنه وکړم.
سجاد کاروان مینم دی، د خار سره می تعلق دی. دوه درې کاله مخکې دلته یو بدمنی و، دا ټیم بکر پی لګیدل و، څوک به د کورون نه شو راوتل او داخله کې نه. تاسو د شپې د لیټ لیټ ټیم پورې دا دکان نم کولاوی داخله کې، دا ماشومان گیمونو لذي به راځي ډیر لیټ ټیم پورې.
قدرمن ورزون کو تاسو دغه ملګرو خبره ترې واورېدل، خوشبین دي هم دغه امن به نور هم پرمختګ کوي. د مشال رادیو لپاره د خار باجوړ نه شانواز ترغزه.
دا مشال رادیو دا.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د روانې خبرونې په پای کې اوسل بیا لړ خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د پاکستان نه دا امید نه لري چې طالبان د خبرو تراولي، خو له پاکستانیانو غواړي چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي. چارواکي وایي چې د پاکستان د پنجاب صوبې په کروړ لالیسان په سیمه کې د زهرجنې میټیانو خوړو سره لږ تر لږه درویش کسان وژل شوي او په لسګونو نور ناروغ شوي. د ملکن د پولیسو مشر ٹی آئی جی آزاد خان داوا کړی چې د تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د صوبایي اسمبلی غړی سردار سورن سنگ طالبانو نه بلکې یو خپل سیاسي مخالف وجلی دی او زیاتوي چې په وجنه کې ککړ کسان یې نیولی دي. خو مشال ریډیو ته په یو استول شوي پیغام کې طالبان په خپل داوا ټینګ ولاړ دي. پیښور کې د خیبر پښتونخوا وزیرالعلی پرویز خټک په بلنه د صوبایي اسمبلی د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د پارلماني مشرانو غونډه په وزیرالعلی هاوس کې سرته ورسېده چې پکې ډاکټر سید عالم محسود ګډونوالو ته د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه بریفینګ ورکړو. نن په شپږم ورځ هم په اسلام آباد کې د قبایلي سیمې د استادانو احتجاجي ناشته دوام لري. دوی غواړي چې د خیبر پښتونخوا د استادانو برابر ترقی او مراعات ورته ورکړل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما شام ته تر دونی مسوو پورې امریکایي پوځیانو واستولو پریکړه کړې چې هلته به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جګړه کې د مقامي ځواکونو سره مرسته کوي. امریکایي چارواکي وایي نوموړی به نن د یوې هفتې د بهرني سفر په آخري پړاو جرمني کې دغه فیصله اعلان کړي. د سربیا ودیادم الیگزندر ویچچ د دغه هیواد د پارلماني ټاکنو په ابتدایي پړاو کې د خپل سربین پروګرسیو ګوند بریا تاریخي بللې ده او ژمنه یې کړې ده چې په یورپي یونین کې د سربیا د شاملېدو حسابه جاري ساتي. تیر ورځ په سرخار بلغراد کې د خپل ګوند په صدر دفتر کې خپل پلویانو ته د دغه ټاکنو د بهیر ختمېدو څو ساعته پس ښاغلي ویچچ زیاته کړه چې سربیا به نه یوازې یورپ ته خپل سفر جاري ساتي بلکې نور به یې هم توند کړي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد، خبرونو ویان مجید بابر او زموږ تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو په شپږو بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاله خې د خدای پامان او وختونو په خیر.